خصوصاً د افغانستان گاونډوي هیوادونو سره د طالبانو بهرنی سیاست. طالبان د خپل گاونډوي سره کومه بهرنی سیاست یا پالیسی تعقیب کوي؟ یو داسې حکومت چې د نړیوالو لخوا رسمیت نه لري، کوم نړیوال مسولیتونه لري؟ آیا د نړیوالو مسولیتونو پوره کولو لپاره طالبان مکلفیت لري؟ ایران او پاکستان دقیقاً د طالبانو سره کوم سیاست تعقیب کوي؟ په دې نور پښتنو باندې به د پروګرام د ملمنو نظر واخلم. او په دویم بحث کې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په ستونزو هم به د دوه قدرمنو ملمنو سره وغږیږم. سلامونه، تاسو د امریکا غږ اتصال پروګرام ګوري. زه ګالیا رانا نور رسانه ما پروګرام په لنډو خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای چې په افغانستان کې د هرو لسو کورنیو له ډلې نه کورنۍ کافي خواړه نه لري. دغه سازمان دا شمیرې تېره شپه پر خپلې ایکس پاڼې خپرې کړې دي. ډبلیو پی دا هم وایي لوږه تر دې کچې رسیدلې چې ډېری ماشومان په تش نس ښوونځیو ته ځي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په افغانستان کې د وضعیت د ښه والي ادعا کوي. هغه پرون په خپله ایکس پاڼه ادعا کړې چې په افغانستان افغانستان کې د انفلاسیون کچا د تیرو میاشتو په پرتله نور هم ټیټه شوې. په کور دننه د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راغلی. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغاني ارزښت د پام وړ لوړ شوی او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء د اقتصادي معاونیت لخوا د نړیوال بانک له راپوره هرکلای شوی دی. د طالبانو حکومت وایي چې کوم راپور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپور کړی، په کې راغلي واقعیتونه او پرمختګونه رښتینی دي چې نړۍ ته وړاندې شوي. په دې هکله د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې سپارښتنه کړې چې که نړۍ مثبت تعامل ته مخه کړي او د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي، نو هم دا هیوات به نور هم پرمختګ وکړي. طالبان بیا د نړیوال بانک د دغه راپور هغه برخه نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږی او بیوزلی یادونه شوې ده. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد امنیتي ګواښونو په وړاندې اقدام د طالبانو د حکومت یو نړیوال مسؤلیت ګڼلی دی. د دغه وزارت بیان دی میرمن زهرا بلوچ یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل چې پاکستان نه غواړي د توندلارو وسلوالو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د اقداماتو د څرنګوالي په باب تبصره وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې طالبان دې پر هغو ژمنو یې چې کړي دي عمل وکړي. د دې وړاندې دغه هیواد د لنډ مهاله حکومت لومړي وزیر انور الحق کاکړ ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته په دغه هیواد کې د امریکا او ناټو د ځواکونو څخه د پاتې شویو تجهیزاتو له امله ترهګري ډلې قوي شوې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تهران تورن کړی چې په ایران کې د اعدامونو شمیر د طالبانو په واکمنۍ کې د بندیانو له شمیر څخه زیات دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي ډیپلومات سید حسین موسوی د متقی د سرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې د طالبانو اداره نشي کولی په دا ډول سرګندونو ځان تیر کړي او له نړیوالو مسؤلیتونو وتښتي.
د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایرانی چارواکو ته په خطاب کې په زمینی توګه ویلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لسپارښتنه دي ډډه وکړي.
تاسو ماته همیشه د هم شموله توصیه کوي. آیا تا په خپل هیواد کې هم شموله جوړ کړی؟ تا په خپل هیواد کې خپل حقوق ور کړی؟ د ما په بندخانو کې دومره بندیان نسته لکه تاسو یې دامه یې. یتابو هیواد کې بزرګاو انسانانو رښتې څوک پختنه نسکول.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړی ډیپلومات سید رسول موسوی د متقید سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې د طالبانو اداره نشي کولای په دا ډول سرګندونو ځان تیر کړي او لنډيوالو مسؤلیتونه وتښتي. د زیاته کړي پراخ بنسټ حکومت د امنیت شورا د 1523 او 1523 پریکړه لیکونو او د افغانستان د گاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران، ترکی او ازبکستان د بهرنی چارو د وزیرانو د غونډو د اجماع موضوع ده.
حکومت کې شریک کول د خلکو معنا دا نه ده چې ته هغه د پرون بد چیرې راواخل او هغه راول شریک کله کدوی چې اکثرا دا وایي چې خارجان کله چې هم شمول یا فراگیر حکومت یا پراخ بنسټ یادوي هدف ته دوی دا دی چې په خواني چیرې راول زبیا داسې نه وایم او داسې فکر نه کوم زوایم چې باید حکومت کارنده حکومت وي داسې حکومت وي چې وکولای شي خپل خلکو ته خدمت وکي د خلکو چوپړ ته تیار او چمتو ووسی په دې ترتیب سره په افغانستان کې باید کارونه اهل د کار ته وسپارل سي.
بلخوا د اسلامي همکاري او سازمان وایي چې افغانستان ته د دوی د پلاوی د سفر په ترڅ کې له طالبانو غوښتي چې نجونې خوانځي او تپریګدي او د نجونو او ښځو د کار مخه ونه نیسي. په ورته وخت کې د پاکستان د لنډمهال حکومت صدر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته په دغه هیواد کې د امریکا او ناټو د ځواکونو څخه د پاتې شوو تجهیزاتو له امله ترهګر ډلې قوي شوې دي. اټکل کېږي چې د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت نظامی وسایل چې پکې الوتکې مهمات نظامی موټر وسلې مخابراتي وسایل او نور شامل دي په افغانستان کې پاتې او طالبان ته په لاس ورغلي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د همدې موضوع په هکله د سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزای صاحب او د سیاسي چارو شونکی خالد ادی صاحب سره خبرې کوم چې د شبکې سکایپ له لارې په پروګرام کې را سره مل دي. تاسو دواړو ته خراج لاس وایم. ستانکزای صاحب راځي په د طالبانو د حکومت د خارجي پالیسۍ څخه وکړو. د طالبانو په دې دوه کلن حکومت کې دوی یا دوی بهرنی سیاست تاسو څنګه ارزوي؟
سلامونه وړاندې کوم. زمګه کوم چې معمولا بهرنی سیاست پالیسی په مدون ډول لیکل کیږي. متاسفانه په تیرو دوو کلو کې هیڅ د سیاسي سند نه دی خپور شوی چې په دې کې د طالبانو د حکومت خارجي پالیسی مشخصه شوی. د ما په عقیده معمولا طالبان په مقطعي ډول او په روزمره ډول خپل سیاستونه تعیینوي او دغه په مبنا مختلفي، یعنی کوم مدونه او مشخص سیاست نه لري، یوازې دنیا سره تعامل غوښتونکي دي او کله کله هم وایي چې یو اقتصاد محوره خارجي سیاست تطبیقوي او دغه لپاره هم دي کوم مدون او لیکل شوی سند نشي راکولی یا تر اوسه نه دی راغلی.
بله جناب استاد، بهرنی سیاست د تعریف لپاره څومره داخلي سیاست اندی چې یو حکومت باید ولري؟ آیا فکر کوي چې طالبان خپل داخلي سیاست کې موافق مو چې دوی خپل هغه بهرنی یا خارجي سیاست هم له مخې تعریف کړي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. اساسا د سیاسي علومو د پوهانو نظر بهرنی سیاست یو هغه د کورنی سیاست ادامه ده. او په نننی زمانه کې یو حکومت یا د حکومت ولایي څو مشخص شاخصونه وجود لري. ترسره پر دې چې دولت باید حاکمیت ولري، ملي حاکمیت باید تمثیل کړي. ملي حاکمیت په دې معنا چې خلک باید قدرت کې شریک وي، یا په بل عبارت خلک د رایو په نتیجه کې یو دولت رامنځته شي او هغه مشروعیت پیدا کړي. او مثلا بل ډېر اونډه مسله چې نه نه دنیا کې معمول ده حکومتونه باید خلکو ته خدمات ارائه کړي. بل مسله دا ده چې قوانین باید مدون شي او حکومت ځان دغه پر کول لپاره ملزم ګڼي، او په نهایت کې د اتباعو په منځ باید د تساوي وجود ولري. ټول وګړي باید ځان په حکومت کې شریک وګڼي. په دغسې یو حالت کې یو نظام مشروطی او دنیا هم ځان مکلف غنی چې له سره ولا راشه درشه تنسی.
بله عادی سه مستاسون نظر طالبان دنن په افغانستان کې دوی داخلی مشروعیت لري. د دې تر څنګ ستاسو نظر په دې حق له هم غواړم چې ولرم طالبان په دې دوه کالو کې د پاکستان او ایران سره سر ډول تعامل ساتلای.
سلامونه نورستاني خور تاسو تاسو اوریدونکو تاسو ملمته طالبانو داخلي مشروعیت تر اوسه پرې تر پښتنې لاندې دي، یعنی دې تر اوسه پرې افغانان ته هغه څه نه دی ورکړي چې نړیوال یا خپل افغانان ور باندې کانه کړل سي. د دې د حکومتونو د حکومت د تیر حکومت او د اوسني حکومت ډیر لږ توپیر لیدل کیږي چې پاره کې افغانان ته د بیان ازادي او مثلا د شذو حقوق او د شذو مکاتب او د تعلیم په برخه کې او د کار په برخه کې اجازه نه ورکړل نه ورکول کیږي. نو په دې اساس باندې د دې هغه داخلي مشروعیت تر اوسه پرې پر پښتنې لاندې دي. دوه مسله دا چې د حکومت کې تر ډیره پورې هغه کسان اوس کار کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري، یا د دې سره په تیر شل کلن جنگ کې د دې په لیکو کې ولاړ و. نور داسې کسان ته ډېر لږ کار ورکول کیږي چې هغه په تیر جمهوریت کې یا مثلا د مجبوریتونو په اساس باندې اوس ورته اړتیا ده هغوی ته کار ورکول شوی دي. تر دې هاخوا خپله د طالبانو په لیکو کې په لوړه کچه باندې داسې څوک نه تر سترګو کیږي چې هغه د عام افغانان یا د خپلو د خپل اهلیت له مخې دی وظیفو ته راغلي. او دوه اساس د دوه پښتنې په اساس باندې باید دا ووایم چې نه یوازې ایران او پاکستان بلکې ټول د طالبانو بهرنی سیاست یو طرفه سیاست دی، یعنی دا معنا چې د نړیوالو هیوادونو د سیاسي مجبوریتونو په اساس باندې ټاکل کیږي او هغه په هغه اساس باندې طالبانو سره تعامل کیږي. یعنی تر اوسه پورې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد ته د دې د غنډي ورکړی چې یو طرفه د غنډي کړی درو سپری داس ونړیوال تنه جوړ کړی چې نړیوال هیوادونه دې په هغه باندې خپل سیاست فریم کړی سي. یعنی دا یوازې د خپل سیاسي او ستراتیژیکو مجبوریتونو په اساس باندې د خپل سیاست مخته کی. مثلا پاکستان هیواد دی چې تر ډیره پاکستان په تیر شلو کالو کې د طالبانو حکومت پښتوانه کړی و، لیکن اوس په اوس وخت کې د خپل مجبوریتونو چې د انرژي ته ضرورت لري یا د ګال دا کویل دی د پروس کار دی، یا مثلا هغه تجارت چې موږ د پاکستان او افغانستان سره کړو دا هغه پر اساس باندې دی طالبانو سره تعامل کوي. ول مقابل کې افغانستان حکومت اوسنی حکومت دا سره دی ورکړي چې نړیوال یا خپل عام سایي واګونه جوړ باندې راضي کړي.
بله مننه کوم هادي صاحب. ستانګزای صاحب د هادي صاحب خبره چې د طالبانو سره وس تعامل د هیوادونو له خوا د مجبوریتونو لمخ کیږي، خو د دې اورواخ و ایران چل ډیرو اړخونو د طالبانو سره هم فکری لري. اوس دا د ورورو د دې وړي کې هم مخ په خرابېدو دي. ایران د طالبانو تازه او د دې وړاندې هم د هم شموله حکومت جوړولو غوښتنه کړي. د ایران ګټه د افغانستان په هم شموله حکومت کې څه دي؟
زه بګر کوم چې ایرانی مقامات له دوه پیړۍ زیات د افغانستان په ارتباط یو دښمنانه سیاست لري او هیڅ وخت هم د افغانستان سره په مناسبات کې صادق هیواد نه دی پاتې شوی. بیا تر اوسه زه فکر کوم چې ایرانیان ډېر علاقمند دي چې طالبان په انزوا کې وساتي او یو ډول د دوی د مجبوریتونو په ګټه اخیستو سره نفوذ وکړي. دا له بل لوري په دوه جهتو کې دی، له یو خوانه یو تشویقي سیاست کله کله مخته وړي چې د مقاماتو تګ راتګ په تخنیکي مسایلو کې ځینې مرستې او داسې نور شیان پکې شامل دي. لبل خواله یو ډول تنبیهی حرکت کوي، تنبیهی حرکت ګوري لکه د هلمند د اوبو د مسأله مطرح کیږي، د هم شموله حکومت مسأله دوی مطرح کوي او په نړیوالو مجامعو کې یو ډول د طالبانو ضد موجودګي کوي. دا ټول د معنا لري چې ایران یو ډول دوه ګونی سیاست کوي. یعنې ایرانیان خپل سیاست او خبرې کوي په اصطلاح صادق نه دي. لبل خواله دا چې ایرانیانو ګټ په هم شمول حکومت کې چې دا ډېر واضح ډول متاسفانه په تیرو 15 کالو کې ایرانیانو په افغانستان کې ځینې ګروپونو کې نفوذ درلود، یا په بل عبارت ځینې نیابتي ګروپونه یې درلود. غواړي چې هغوی په حکومت کې یو ډول شامل کړي که چېرې بیا هم شمول حکومت بحث رامنځته شي. اما زه ټول په دې کې وینم چې ایرانیان د بین المللي تحریم سره مواجه دي. د افغانستان لارې ورته ډېر ښه مارکیټ ده، لغنه استفاده کوي او همداشان اغوار طالبان نه متواتر امتیازات واخلي. یعنی ایرانیان په خپلو خبرو کې صادق نه دي.
بله استانگزه سپیا طالبان پا وار وار دا گوخته نیچه دا ایران لخوا مترکی گی یکل واری پا تاجکستان کی یا دا افغانان لخوا یا دا تاجکستانی چارواک لخوا مترکی گی بیا دا طالبان زواب هم داده چه دوی دا غرب او دا گورنی وادون پا خواخه حکومت نجوره بی. آیا دا پا دی مانا دا چه که دوی هم دا سی پا خپل دریز و لاربوسی او گورنی وادون پا خپل خبرو دو دوی اری که بل دی وروس تا بلا هم ترنگلشی؟
زمیر کوم چې دلته باید ټول نقطې په نظر کې ونیسو. د افغانستان ګاونډي هیوادونه ځینې د خپل نفوذ د خپرولو په هڅه کې لکه چې مخکې ما عرض وکړ، ځینې نور بیا غواړي چې د نورې دنیا نه امتیاز واخلي او یو ډول فشار راوړي او دا وښيي چې ګویا طالبان د دوی په لاس کې دي لکه پاکستان او حتی ازبکستان. اما زمیر کوم چې که وضعیت همداسې دوام وکړي د طالبان حکومت له انزوا سره مخامخ کیږي او دا به د دوی په ګټه نه وي. ولې زموږ د دوا ګاونډي خصوصا پاکستان او ایران په موجوده وضعیت کې غواړي طالبان امتیاز واخلي او هیڅکله هم د افغانستان یو ښه ترسیم دنیا ته نه وایي.
بله مننه کوم پادی سر د دې لپاره چې د دې بحث وروسته شي بوته نږدې شوې ما په دې وروسته کې د دواړو خواو ترمنځ یعنی د ایران پاکستان او د افغانستان سره ترنګلې ښکاری فکر کوي چې دا به تر دې حد ورسیږي چې د دې ګاونډي وادونو سره د طالبانو دوی به د طالبانو په وړاندې متفاوته دریځ خپل کړي.
لومړی خو لکه څنګه چې ستانګزی صاحب وویل چې د موږ همسایه هیوادونه زموږ سره په اړیکو کې صادقانه نه دي، د دوامه خبره دا ده چې طالبانو اوسنۍ تګلاره خصوصا داخلي تګلاره د دې باعث ګرځي چې د دې هغه نږدې ملګري هم د دې څخه یو څه ساحه ونیسي. لکه مثلا یو د اوبه هیوادونو څخه چې طالبانو زیات ملاتړ یې درلودې هغه ناروې وه چې اوس ډېر محتاط نن د افغانستان په سیاست کې د طالبانو سره تعامل غواړي. یعنی مخکې هغه هیواد چې د دوحې د اګریمنت نه مخکې تر ډېره زیات په د سولې په پروسه کې کار کاوه هغه ناروې وه چې طالبانو سره نږدې اړیکې پاللې، اوس هغه اړیکې له منځه څخه تللې دي. نو که چیرې دغه حالت همداسې دوام ولري ګمان نه کوم چې باندې په سیاسي تعامل باندې یا د رسمیت پیژندل په برخه کې پرمختګ وکړي.
ډیر مننه کوم د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی صاحب او د سیاسي چارو کارپو خالد عدی صاحب. په خیر اوسئ تاسو در زمان خنړی مننه کوم. تاسو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د پروګرام سره یاست. په اسلام آباد کې پولیس وایي چې یوې افغاني پیغلې ځان وژنه کړې چې کورنۍ ادعا کوي د امریکا ویزې انتظار بې برخلیک ژوند او اقتصادي ستونزو دې ته مجبوره کړه چې خپل ژوند ختم کړي. تر دې وړاندې دوه نور افغانانو هم هلته د ورته ستونزو له امله ځان وژنې کړې وي. زموږ همکار خدای نور ناصر له پاکستانه دا راپور را لېږلی دی.
د مریم سادات د خوب خونه او هغه ځای چې د تریزان وګرځاوه او خپل ژوند یې ختم کړ. د اغلی سادات کورنۍ واجه د امریکا پی ټو ویزه اوشته انتظار او اقتصادي ستونزو دې ته اړه کړه چې خپل ځان په خپل وجنې پلارته یې مجدي خپلوان د تسلۍ لپاره راځي. دا سپینټری پلار یې وایي د کډوالۍ له ستړي ژوند سره سره یې کورنۍ ستونزې هم درلودې چې دغه ګام یې واخیست.
وخت کې ما تر دوه بجې شو ودانې تاسو د نن تونه یا غفلت برده بود در مینده سر یک صدا شد برادرش داوید ما خیستم که سعی کنم وقت در پایین رفت آده یا خیلطه ایش نفهمیدم ماندم ما غفلت ماندم بسیار کاش که در غفلت نمی ماندم کاش که می دیدم و دستش می دیدم مشکلات ماجراتی این نامزاتی این تردید و نامزاتی این همی مشکلات داشت.
د مریم سادات گاوانډیان دغه مېرمن واجی یوازې د مریم سادات کورنۍ او دوی نه بلکې پاکستان ته راغلي ټول افغانان له ګڼو سنځو سره مخامخ دي او دلته ژوند به برخلي کدی.
اینم مشکلای بود که در پاکستان بود اینم گپ اومد اگر اینم که استاپش براو انتقال داده شو شاید در آینده بسیار نفر دست به کار بزنه زیاد نفر دست به کار میزنه کلی گره مشکل است یک تنو اینو نیست من نیستم کلی که در پاکستان است همی مشکل داره
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وايي دا یوازې په اسلام آباد کې په تیرو څلورو میاشتو کې درېمه پیښه ده چې افغانان ځان وژنې کوي تر دې وړاندې هم هغو چې ځانونه یې وژلي وو کورنۍ یې لامل ورته ستونزې یادوي له آګست 2021 سوي کال راهیسې په سلګونو زره افغانان پاکستان ته په دې نیت راغلل چې په میاشت دوو کې به یې د امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو د ویزو کار وسي او لاړ بسي خو آن تر دوه کاله زیات وخت وسو چې د زرګونو کورنیو ژوند همهغسې بې برخلیکه دی. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
د همدې موضوع په دوام د دوه قدرمنو ملمنو سره خبرې کوم. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په هکله البته را سره دوه قدرمن ملمانه دي. په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرینو د شورا د حقوقي کمیټې مشر محمد امان شیخ الاسلامی او خبریال محمود جان بابر صاحب، تاسو دواړو ته خراغ لاست وایم. بابر صاحب، په پاکستان کې د افغانانو د ځان وژنې دا څومره پیښه ده چې کیږي؟ شرایط ولې د دغو افغانانو لپاره پاکستان کې دومره یعنی سخت شوي دي چې دوی ځان وژنې ته تن ورکوي؟
افغانستان طالبان افغانستان افغانستان کار افغانستان کی امریکی سره کار کولو د امریکی اتحادی ملکونو سره کار کولو دی په غیر ملکی این جی اوز کی کار کولو دی براہ راست نیخ پنیغ اغی سره کار کولو اغوی کله د پاکستان افغانستان سنیدنو دی چې مونږ مو سره واپس مونږ دین سره بوزي او تاسو یاد دي افغانستان په کابل ایرپورټ باندې ډیر خلک دا جازونو ته خطرې خو چې کوم پاتې شو او اغوی بیا هم افغانستان کې نه سره د وخت نو اغوی افغان پاکستان ته راغلي دی په ویزا باندې راغلي دی ویزې ځان سره راوړي د دې د خیر چې زر تر زر به مونږ د دې سره واده ته مونږ به ویزې راشي د بهر نه او مونږ د پاکستان نه لاړ شو او سره پاسه دو کالو شو د دې خلکو ویزې ختم شوې دي تر اوسه پورې د دې په پاکستان کې زما د علم مطابق سره گرفتاری داسې نه ده شروع شوې خو او یو خبره شته چې معاشي مشکلات شته معاشي مشکل په دې باندې دي چې که اوس په هر ملکونو کې د دې خپل خپلوان پراته دي او هغوی ډېر پیسې هم را لېږي د ویسټرن یونین په ذریعه باندې خو دوی سره چونکې یو ویلډ ویزه نشته نو هغه په دنیا کې چې کوم د یو وخت کې د منی لانډرنګ کوم قانونونه دي د هغې د وجې دي هغه پیسې هم نشي استعمالولی نو دوی ته دلته معاشي ستونزې هم شته دا یو انساني مسلې دي چې دوی ته شته دا مشکلات هم شته خو خبره دا ده که د دې ذمواري بیا چولی کېږي د دې ذمواري به چولی کېږي په امریکا باندې نېخ په نېغه د هغه ملکونو باندې چا چې دوی ته تمه او تسلي ورکړې وه چې موږ تاسو بوسو
افغانانو پیخو البته لامل هم دا د ویزو نه صادرول به وي که هلته په پاکستان کې افغانان داسې نور اساسي ستونزې هم لري او غوښتنې هم لري.
به نام خداوند، سلام خدمت شما و خدمت میهمان عزیز شما. من باید یادآور شوم که از 15 اگست 2021 به این طرف که افغانستان نظام جمهوریت سقوط کرد و مردم ما مجبور به مهاجرت ها شدن، بخصوص به کشور پاکستان، از آوان هجرتشان تا به امروز مشکلات متعدد دامنگیر تمام مهاجرین است. چنانچه میمان عزیز ما شما در برنامه یادآوری کردن مسائل ویزا و همسالان مشکلات بیشتر از او هم دامنگیر مهاجرین ما هست، در جمله مشکلات اقتصادی بسیار عدیده دارن مردم ما و مهاجرین ما که حتی قادر به این نیستن که خرج شبانه روزی خود به دست بیارن و یک تعدادی هم که اگر امکاناتی داشتن و از قبل امرای خود مال و اموال خود در کشور در افغانستان را فروختن و با خود آوردن و در طی دو سال او هم ختم شد. مشکلات بیکاری بیداد میزنه برای افغانهای ما، برای مهاجرین ما. مشکلات نداشتن ویزه برایشان بسیار یک مشکل عمده و مهم است و یک تعدادی هم که ویزه داشتن و ویزایشان ختم شد و اونا درخواست دادن برای تمدید ویزه. متاسفانه که به وقت و زمانش ویزا تمدید نمیشه و جوابگویی درستی از طرف مقامات برایشان صورت نمیگیره و همگی به این مشکلات بسیار گرفتار هستن و مهمترینش چنانچه دوست ما یادآوری کردن نداشتن ویزه و اسناد قانونی است به یک کشور و یک کسی که از یک کشور و کشور دیگه مهاجر میشه یگانه چیزی که بسیار بر از اون مهم است و باید به دسترس داشته باشه اسناد قانونی است. او اسناد قانونی شامل همو ویزه میشه که ویزه هایشان ختم است و اونا را به آسانی نمیتونن به دست بیارن، اسناد قانونی به دست ندارن و نداشتن از اون مشکلات دیگه هم بر از اونا روبروی میشن، مثل مزاحمت های پلیس و امثال از این.
بله،
اینا همش دست به دست هم داده و منجر به اکثر مشکلات که شما پیشتر هم در گزارشتان یادآوری کردین که دختر خانم بنی یک و دو روز قبل دست به خودکشی زد و از منزل پنجم خود به پایین پرتاب کرد. علتش همین مشکلاتی بود که همه دست به دست هم داد و مجبور به این کار ساخت.
بله، من نکم بابر صاحب و خبر داد چه دا پیخی دا قدمون گورو چه رستر بلی زیادیگی، آیا فکر کبی چه دا حل لارا امدادا، آیا فکر کبی چه دا غا پیخی وست به دیده لامل شی چه حداقل حق افغانان چه وستاسو مخ کیادوانا وکره چه دوی دا امریکا بیزو تا پتا مدی امریکا دی مسئله تا متوجه شی او دا موضوع جدی و نیسی؟
گوری جی زبخبر دا گرنم چه بطور انسان بطور یو پاکستانی زه په خپل پدې باندې خپه یم ځکه چې دا زموږ مرګري دي، دا د ترغلي دي او دې ته اوسېږي. دا د انسانیت لپاره د شرم خبره ده چې یو انسان سره تاسو جبه وکړه هلته مراوستو لاره کې کینولو او په لاره کې هغه ناستې نو اوس هغه سره خپله وعده پوره کړه. نه تاسو هغه وعده پوره کوئ، امریکې ته په کار دی ورته زما په خیال باندې چې هغه دي هغه وعدې چې هغه طالبانو ته یادوي چې تاسو په دوحه کې مونږ سره وعدې کړې، تاسو دا وعدې ټولې پوره کړئ، دا ترسره کړئ. نو په خپله دې هم هغه خلکو سره چا سره چې وعدې کړي دي، خلکو امریکې سره شل کاله کار کړی دی، دوی هغې سره مشکلات تیر کړي دي، په جنګونو کې به دوی سره یو ځای موجود دي او ډېر سخت وخت هغې سره تیر کړی دی. اوس په سخته کې دا خلک یوازې پرېښل، دا د دنیا یو ډېر لوی طاقت ته بالکل زما په خیال باندې ورسره ښه نه ښایي. دا یو ډېره د شرم خبره ده امریکې لپاره چې هغه په خپله لاړه خپل فوجیان یې وویستل او چې کوم خلکو هغې سره کار کولو د دې خلکو د وینا مطابق که دوی افغانستان کې پاتې کېده نو دوی ته هلته مشکل دی. زما خپل خیال خو دا و که دوی نه غونې ګزاره کړې وې هملته یې وخت تېرولې، نو کېدای شي چې هلته د دوی نه خو یې ښه وخت تېرېدی چې دا کوم په اسلام آباد کې په بدل وخت تېروي، نه دوی دلته څه کار کولی شي، نه دلته دوی سره سره روزګار شه، نه ورسره د پیسو څه بندوبست شه. مونږ ډېر زیات څه په خپله ډېر خفه یم دې خبره باندې، د دې غریبانانو به اخر څه حل وځي؟ مرګ خو د دې حل نه دی کنه. دا خو یو دنیا ده، دې دنیا کې قانون دی، دیکھیں انسانی حقوق نے بھی پکار دے چلا انسانی حقوق نے تنظیموں نے دیرا پاسی اور دا امریکہ آسٹریلیا کینیڈا اور یورپ تا جو چیزا خلق دا سورا ہو سی دا بوزی اور نہیں نو بیا دی دنیا کی نہیں اور دی خلق تا دی افغانستان کی دنن خبر ہو کی طالبان سر دی لیو بیل زیور کی دی تا بسن ہوئی دی پا افغانستان دی واپس لاتھ چند سر اسگار ورد 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 ورد.
بله، دیر مننه کوم بابر صاحب، کور و دان نور وقت نلرم چه دی بستید، اما وکم پا پاکستان که دمیشت افغان مهاجرین دو شورا دو حقوقی کمیته مشر محمد امان شیخ الاسلامی او خبریال محمود جان بابر صاحب، کور و دان بخیر وسه. دیر قدر ملیدون که با هم دیزه زمون پروگرام هم پایت رسیگی ساس مدیس خواهم مننه کم تربیام پا پاک اللہ سبانم خیل چاره.
سلام درنو او قدرمنو لیدونکو، زه رڼا دوراني غورزنګ يم او تاسو د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ ته خراغ لاست وایم. سرګی لویوکو د لاس انجلس ټایمز د یو خبريال پتوګه په 2014 کال کې د روسي له ولسمشر پوتین څخه په یو خبري غونډه کې پوښتنه وکړه چې آیا دا احتمال شته چې روسیا دې سرتیری اوکراین ته واستوي. پوتین ځواب ورکړ چې دا په بشپړ ډول بې معنی کار دی او دا هیڅ شی به احتمال ونه لري. له کال وروسته سرګی لویوکو چې یو روسي وګړی دی او ډیر وخت په متحده ایالاتونو کې اوسېدلې، پریکړه کړې چې په اوکراین باندې د روسي تر برید وروسته د اوکراینی پاو سره یو ځای شي.
موږ داسې ژوند کوو په هر ځای کې لاسي بمونه او ماشین ګڼې دي. د شپې کار کوونکي ویدې کیږي.
څنګه وشوه؟ ته یو روسی وګړی چې 15 کال دی، یوې عمده امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز ته د ژورنالیست په توګه کار کړی، اوس په 9 کلنۍ کې د اوکراین لپاره په پوځي اډو کې جنګیږي. ولې جګړې ته لاړې؟
تر ټولو مهم د شرم احساسو د هغه څه په اړه چې زما هیواد دلته وکړه. موږ به هیڅکله ونه توانیږو ځانونه له دې شرمه پاکړو. نه پوهیږم جرمنیانو ښایي دا کار په چټکۍ کړی وي، خو پوتین او موږ خپله ملامته یو. راځه ووایو پوتین موږ د 1950 کلونو د جرمنیانو په څیر وښودلو. موږ فاشستانو، نو زه دلته یم د دې لپاره چې زه وشرمېدلم او بالاخره زه نور یو خبریال نه یم. اوس د تور او سپین جګړه ده، نور هر څه روښانه دي. دلته یوې خواته موږ روسان نازیان یو او بل اړخ ته اوکراینیان دي چې له خپل هیواد څخه دفاع کوي، بلکې د روسیې د فاشیست تعاون پر وړاندې د ټولې نړۍ څخه دفاع کوي. بخنه غواړم چې دا ډول شعارونه کاروم. په خپل تیر ژوند کې لا هم ژورنالیست یم. ما د شوروي په پوځ کې خدمت کړې، له وسلو سره د جګړې تجربه لرم. دا وسله هم د هغو وسلو په څیر ده. خلک چې له ایرپین ښار څخه وتل، د وتلو پر مهال یې خپل موټرې پرېښودلې، پلونه یې والوزول. اوس موږ د پله خواته په بیړه ورځو او بیا به ژر له هغه ځایه ووځو. کیپ خار لوري ته پلی کیږو. په دې ځای کې موټرو ډیر زیان لیدلی، ځکه دلته ډیرې مرمۍ راتللې.
خنوالکانو راځي چې زو هلته چې په یو واټن کې یو بلډوزر سوځي او دا اوس ماین پرې چاودېدلې ده.
راځي سره بیل شو.
دوی د وټلو کمانډر اکړه.
بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او غا هم په یوې ټولګه کې لاسرسي درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچیرې اپل لري اپل ستور ته او که انډراید لري نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلي، ویډیویي او غږیزې بڼې تلاسه کولای شي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
په ټوله کې دوی مال چیرې پیژني. زه دوه کاله د اوکراین په یو تلویزیونی چینل کې د یوې خبرونې کوربه وم، نو خلک ما پیژني. د روسیې برعکس دلته په اوکراین کې زما کتابونه، الوتنه او بل کتاب مې هوایي ډګر خرڅېږي. زه د ګولیسپسکي پوځي نوم لیکنې دفتر ته پلی راغلم. هلته ساتونکي له ماشینګانو سره وو. کله چې مې د غټ پتلون له جیبه د لور او چټکي نښان لرونکي سور شوروي پاسپورټ راوویست، که زه یو ځوان سړی وې ښایي هغوی به سمدستي زه وهلی او ډبولی وم، او یا به یې لږ تر لږه هلته نیولی وم. هغوی یوازې عصبانی شول. یو نیکل روسی پاسپورټ هغه وویل کو سره یو ځای شي. هغوی سمدستي له ټولو سره اړیکې ونیولې. ډېر ژر یې له یو کس سره خبرې وکړې. وویل لوی کو اجازه ورکړې چې ماته راشي، ادرس یې راکړ، زه راغلم او اوس دلته ولاړ یم. هره ورځ له عادي وګړو څخه چې اوس یې پوځي یونیفورم اغوستې پنځه تر شپږ ویډیوګانې اخلم، تر څو د روسیې په ګډون ټول خلک دوی وویني او وګوري چې دلته له چا سره جنګېږي. دلته د ماشینګانو یو خوندی پټه پوسټه ده او دا کوم اشتباه نه وکړي پی کی ایم دی.
او خغلیا،
او
مسپخیم په خیر.
Добрый день.
Шоурас.
Доброго дня. Как тебя зовут?
Меня зовут Вадим.
نوم دې څه دی؟
Сколько тебе лет?
نوم مې وادم دی. وادم څو کلن یې؟
15. Спортсменом.
تر جګړې دې مخه دې څه کار کاو؟
یو
ورزشکار وم، آزاد غژنونکی. هم دا ټولې دې؟ مسلک دې څه؟
IT.
А что ты не в форме?
Вали юниформ на лари.
دا زما شخصي درز دی. زه غواړم هغوی وګوري چې را دوی سره یو جنگیالی نه جنگیږي بلکې یو عادي وګړی دی.
последняя актёр кино.
زه ډیر مسلکونه لرم. خاورسته یی څو د فلم لوبغاړی. د فلم لوبغاړی عبدل ته په څورول کې کار کوي. د چټک پرګون ډلې قومندان يم. دښمن ته څه ویل لري؟ څوک به ماتي وخري؟ تاسو موږ ته دورونو خطاب کوي، خو زموږ کور ته راغلی. دا زموږ کور دی، زموږ خار، زموږ هیواد، او موږ به بیرته تاسو ته درنه کړو. موږ دلته د جګړې په لومړۍ کرخه کې یو. دوی به فاشستان او روسانو ته اجازه ورنکړي چې له دې ځایه تیر شي. دوی به د ژوند تر پایه پر خپله خاوره ودرېږي. نو کیپوالو مه
وېرېږئ،
اوکراینیانو مه وېرېږئ. دا ښار په ښه توګه خوندي شوی دی.
تاسو دا د ملاتړ لپاره کاروي خو فکر ډول دریشي په واضح ډول لکه په ماشین کې او تاسو هدف اخلي د چې برخه دلته یو بل دلته دریم دلته څلورم د ورځې په اوږدو کې په هدفونو ډزې وکړي په شپه کې تاسو کولی سي د شپې لید پرته هدف په نښه کړئ. ایا زه په واضح ډول خبرې کوم؟ مټې مه راټولوي شاسي ده کوټې باید تل چمتو وي ځکه چې تاسو چټک حرکت ته اړتیا لري. وخت هم یو مهم ټکی دی.
تاته نږدې چغې نارې اورم، څه خبره ده؟
هو، هلکان تمرین کوي، د ماشینګانو سره منډې وهي، خیزونه وهي، هر څه کوي یو بل ژغوري. زه اوس تاته دا ځای نشم ښودلی چې بیا جغرافیایي موقعیت ونښیم، پوه شوې؟ پرون مو د پیترولي الکولي بمونو د غورځولو تمرین درلود. ګرانو ملګرو، ګرانو همکارانو، خالی بوتلونه مه ماتوئ، که هر څومره زورونکي وي په ګودالونو کې یې مه غورځوئ، برعکس دوی ستاسو لپاره ډېر ګټور دي. د دې په مرسته ځایي کسبګر په نسواري صندوقونو کې عالي بانډار جوس جوړوي، په تورو صندوقونو کې الکولي بمونه څنګ پر څنګ سره جوړوي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
یو موضوع څو زاویې، د امریکا غږ نوي ځانګړي خبرونه، د ونې دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلابیلو زاویو څخه. د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ماهیروي.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پېته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
د الکولي بمونو د غورځولو تمرین
کاکټیلی مولوتو
دا د پاکستان ټانکونه به دا ډول وسوځوي.
پنځه دېرش کاله وړاندې مې ټوپک ګرځاوه. لبته مرغه دردونکې ده چې ووایم ماسکو ته نږدې د ستراتیژیکو توغندیو په ځواکونو کې آرام ویده سئ، اندېښنه مه کوئ. موږ به دښمن تر سره چوکه پورې پر شا وتنبوو، او هلته به سره چوک کې به د آزاد اوکراین په ویاړ یوه خوندوره کاوه وچښو.
نوم دې څه دی؟
ویکتور
مسلک دی چلی
ورسته دنده می ده اوکراین د ستانډردونو د انسټیټیوټ مشري و تصدیقول او معیاري کول
دا مسلک دلته فایده لري
نو یکشو روسیسکی فدرالني انسټیټیوټ ستانډرتیزاسي
روزرو کده معیاري کول لپاره د روسي فدرالي انسټیټیوټ د روسي د ډلیزو قبرونو لپاره معیارونه رامنځته کړی وي نو موږ به پورا کړو واړم روسان ته وایم چې کوټ تولار شي خپل یورال غرون تولار شي زالیسی تولار شي حالت ژوان وکړي کرنبيري واخلي لمالوت څخه بوتنه جوړ کړي هغه محل به ژوندۍ پاتې شي خپل بیره مستقیما دوزخ ته په مخه کړی
کله چې هلکان کیندنی کوي ماشينګن یو ځای پرتی وي ډیر ژر به برته په کار شي
خیلی دغه ځای چې اوس ته پکې واضح معلوم نشي چې د کیف حالت څنګه ښکاري خو کته لیدلې وای چې اوس څنګه ښکاري
د کیف په کوڅو کې د ماخام تر وې اته بجو پورې تر ګرځ باندې د مخ او ځنی وختونه حتی ورسته تاسو تر ټولو زړور ملکیان لیدلې شئ نیکګان اناګانی نارینه او خزه چې ورغه کړی د نوم لومړی تورې څه دی خو هیګه هغه څوک دی
ګومان کوم د سپیانو خاونده
څنګه دی دا فکر وکړ ته خپل هم سپیلری
زه یو سپیلرم هو
دا خلک نه دی وتلی دوی اوس د کیپ د نفوس ډیره برخه جوړوي البته د کیپ وګړي واسي د سپیانو خوخون کې نه دی هلته د پښوګانو خوخون کې او نور کسان هم شته په دې ورستوي کې دوه خوځو خپل منځي سره وای چې ژر درځه چې پټاټي لیلاب شوی دی په کیپ کې په هیګي البته دا د 1941 او 1933 کالونو د لنینګراد محاصره نه ده او هیله لرم چې دا به هغه سینه شي نوم دې څه دی
ویرا
اکونومیست څه مسلک لري
اقتصاد په هاتر جګړه ده مخه د کور مېرمن وو
دلته څه کوي
ځنه خوښتون کې
په هغې څنګه داسې وکړي
او دومره درجه
چیرې دې زده کړی
په شوروي د هټ کې د نیمه پوزي سپورتونو کمپنۍ
واو
دی وو پرم پرېږدې چې کیفتره نږدې سي کله دا کار وکړ به به موږ عمل ته چمتو یو
تا ټوپه د یو ماشوم په چیر نیولې
البته دا د خلکو ژوند غوړلې سي
دا راته وایي چې کوشنیان لري
نه زه یې وازی وملګری لرم
ستا په اړه اندېښمنه ده
یقینا خو هرڅه سم دي
سادو تا هیڅ زپلاچو Ой, вийшла з хати старая мати, та й того сина питає, що то за пташка, що за пташка. Пташка, що за пташина в нашому саду співає.
Я хотіла вас спросить,
غوړم د 2013 کال په اړه د و پختم مهرباني وکړئ ما ته د مشوري پیخي یادونه وکړئ کله چې تاسو له پوتین نه پختنه کړې و او دا ټوله کیسه د اوس څنګه په یاد ده
زله وی ډیر یو ګډې مودې لپاره شرمیدلم د دې پیخي په اړه ډیره موده شرمیدلم ځکه په هغه خبري غونډه کې چې فکر کوم د 2013 کال د جنوري 19مه یا 13مه و اوس مې دقیقه نیټه په یاد نه ده سرګلوی کو د لاس انجلس ټایمز خبريالم خاغله ولسمشر لوت پن اجازه راکړه چې پوښتنه درڅخه وکړم زه هم دا اوس لکه یب څه خبر تر اغلم او لا تر اوسه مې هغه حواله سره نه ده وتلې په
پیروي چستی وست
ډیرخه مختلا شپ لوړې برخه کې د خیر رواني خبرې کړې دي
یا سپرسیو پوتین
مال پوتین څخه پوښتنه وکړه چې آیا داسې یو فرضي احتمال شته چې د اوکراین سره جګړه پیل کړي
возможен вообще в природе вот
آیا اوکراین ته د روسي سرتیرو د استولو احتمال شته کنه او په کوم شرایطو کې ډیر زیاته مننه
د نړۍ په هر ځای کې چې اوس د باورې موثقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلیک لري VOA+. د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د VOA+ په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دي.
خونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د مخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو د ختیځ اوسیستیا او غازیا شرایط له کریمیا سره مقایسه کړل، زه فکر کوم دا یو ښه مقایسه
نه وه.
هغه چې د اوږدې مودې لپاره د پوتین په معمول ډول په اوږده نفس غږېده، خوځېده او دوام یې ورکړ چې څنګه له هیواده بهر د خپلو هیوادوالو په اړه اندېښنه لري، دا د هغه د خوښې کلمه ده. بهر خو موږ به توره ونه خورو، په ټوله کې دا چټیت دي، ناشونې ده او هیڅکله به داسې ونشي.
دا هیڅ کله په دې ماده انده چې موږ به توره راوباسو او سرتیری به یو ځای ته واستو، دا کاملا بې معنا ده. داسې هیڅ شي ته موږ پلان نه لرو، خو نشي کېدی.
تر خبري غونډې وروسته ژورنالیستان زما ملګري ما ته راغلل، ځینې زنګونه راته ووهل او وی ویل ښه نو ته څه شی یو احمقي، موږ ډېرې ښې پوښتنې درلودې خو اجازه را نه کړل شوه چې وی پوښتو، خو هغوی پر تا غږ وکړ، پیسکوپ اجازه درکړه چې پوښتنه وکړي او تا پوښتنه وکړه چې آیا په مریخ کې ژوند شته. ما ته یو ویل چې تا هر څه خراب کړل. ما وویل نه، زه واقعا فکر کوم چې دا یو احتمال دی. دوی وویل نه، داسې نشي کېدی، هیڅکله نشي کېدی. ما وویل ښه ده چې پوتین وویل دا کار نشي کېدی، نو کېدای شي. زما په یاد دي د 2014 کال د فبروري 18مه زما د زوکړې کلیزه کې یو زنګ راته ووهل او وی ویل سرګي تاریخ ته ویل. ما وویل زه بخنه غواړم. هغه وویل خو دا ته وی چې هغه ته د مفکوره ورکړه. سلام.
سلام.
نوم دې څه دی؟
زه الیا نومېږم.
څو کلن یې؟
زه درویش کلن یم.
او درویش ته ځوان ښکاری،
کېدای شي.
الیا دا راته وایي چې په ملکی ژوند کې څه مسلک لري؟
ما د مالي متخصص په توګه کار کوم.
واو، دلته څه کوي؟
له یرغلګرو خپل هیواد ساتو.
تر جګړې د مخه دې څه کار کاو؟
ما د استارا کیف په نوم د کرهنیز اجتماعي د ادارې د چاپریال پیژندنې او خوندیتوب د ډپارټمنټ د مشر په توګه کار کاو.
د کیف خلک او ټوله نړۍ ډیر اندېښنه لري چې دوی به کیف محاصره کړي او بیا به څه وشي.
پرېږده چې د کیف خلک هیڅ شک ونه لري چې موږ اوس په خپلو لارو کوڅو کې جنګیږو. د هغو سړکونو په اوږدو کې چې موږ به خپل ماشومان پر همدې لارو ښوونځیو ته بیول.
تاسو په هیګه ځپ ته تصادفي ډول دلته را رسیدلم. زه له یو اروپایي روغتون څخه راغلم. هلته زما د یوې سختې ناروغۍ درمنه لکېدله. زما کمره، زما ټولې کمرې په مسکاو کې را ورسیدلې.
دا چې تاسو خپل ول ماجرات نه درلود چې ساسه د سرطان ناروغۍ په اړه پوښتنه وکړم.
نه، راځه چې په دې اړه ونه غږیږو، کنه نو زه به لکه یو وحشي هیرو داسې ښکاره شم. زه نه غواړم، بس همدا. زه یو نورمال کس یم، ښه احساس لرم. تا تاسو ګورئ پوهیږئ زه په جګړه کې د آرامتیا احساس لرم. دلته د اډرنالین زما ټول ټپونه رغوي. هر څه سم دي. خوښ یم. زه خوښ یم چې تاسو مرکه راسره کوئ، چې زه ګټور تمامېږم، چې زه په خپل ژوند کې یو مهم کار کوم، او دا چې د یو ناروغ زړه په څیر په تشناب کې نمرم. خو هیله لرم چې یو لږ ډیر ژوند وکړم او وکولی شم ګټور اوسم.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اوو نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ. آیا تر اوسه مو په لسګونو ژبو د نړۍ خبرونو ته او هغه هم په یوې ټولګه کې لاسرسی درلودلی دی؟ د امریکا غږ اپلیکیشن تاسو ته دغه اسانتیا برابروي. کچیرې اپل لرئ، اپل ستور ته، او که انډروید لرئ نو ګوګل پلی ته لاړ شئ او د وی او ای اپلیکیشن ولټوئ. د دغه اپلیکیشن په نصبولو سره تاسو په زرګونو خبري، علمي او روزنیز مطالب په لیکلې، ویډیویي او غږیزې بڼې ترلاسه کولای شي.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
سرګي یو ډېر شخصي پوښتنه، په خندقونو کې د مرګ ویره شته؟
نه، زه فکر کوم په دې خندقونو کې هیڅ څوک له مرګ نه ډاریږي. دلته داسې ناروغي نشته. تاسو ګورئ موږ یو ځل ژوند کوو او مړینې تل بل چاته پیښیږي. کله چې مرګ موږ ته راشي حتی نه پرې پوهیږو. له مرګ ویره نشته، هیڅ موجود نه دی. هغه تل نورو کسانو ته پیښیږي. دا هغه څه دي چې باید ترې وډارېږئ. له خپله مرګه ډار بې معنا دی. حالکانو مرگ ویرون که نده، زما کورنی پا تگزاس که شون کهوی، پا دالاس که، زما زوی ستیپن زما نسکه تمارا، زما المسیان ماکس او زویا، پا مسکاو که زنور چوگ نلرم، زغوارم دوی تا اوائیم چه زما عزیزانو زدل تراغلیم، چه تاس هم خوندی کرم، مینه در سره لرم. سلام ماکس او زویا، سنگه یوی؟ زخیم؟ اوس په یوې زیرزمینۍ کې یم او د شپې د خوب لپاره تیاری نیسو. دلته سرتیری دي چې له روسي پاشستانو څخه کیب ساتي. تر اوسه موږ په جګړه کې نه یو، خو ورته چمتو یو. دا د ګرنیډ غورځوونکي دستګاوې دي. دې ته وګورئ. دا ماشینګانی دی. یو جرمنی بم غورځون کی دستګاه ده. دلته نور سرتیری او افسران هم موجود دي. دوی له خپل وسلو سره بيدی کیږي. څو هر دقیقه راپورته کیدو ته چمتو وي او په جګړه ورخکیل شي. راته ګران یې. ستاسو نیکه د خدای په امان.
بای بای.
په همدې ځای سره د امریکا غږ نه د مستندو فلمونو لړۍ پای ته رسیدي. تر راتلونکو خبرونې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خوشاله او نیکمرغه اوسئ.